یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
السلام علیکم پی یو استودیو ته موزه فریبا ظاهر هر کله کوم دا د ازادي رادیو غرمنۍ خبرونه د چ په تازه راپورونه او خبرونه خبرو په دې خبرونه کې به واوري چې د ناوې ولسوالۍ په بشپړ ډول امنیتي ځواکونو د طالبانو څخه نیولې ده او د غرض د افغانستان جمهور ریاست بلخ د والی عطا محمد نور د انتقادونو په اړه خبرګون شو دلې او هغه کسان چې پر نظام انتقاد کوي په همدې نظام کې برخه لري او د حکومت په لاس راوړلو ستونزو دواړو کې شریک دي په دې اړه تحلیل او راپور هم واوري خو تر څه د مخمل علي بشیر د دې محل مهم خبرونه اوروي
لومړی د ځینو خبرونو سرچکی د هلمند چارواکي وای چې ناوه ولسوالۍ نن سهار په تل وسلوالو طالبانو څخه ونیول شو د غزنی چارواکي وای چې د مشال په نوم په پوځي عملیاتو کې دروشت وسلوال طالبان وژل شوی دي او پاکستانی چارواکي وای نن سهار د پاکستان د ملیشیا ځواکونو پر موټر په یو ځانمرګي برید کې دوه سرتیري وژل شوی دي بشپړه خبرونه له ازادي رادیو اوري د هلمند چارواکي وای چې ناوه ولسوالۍ نن سهار بیرته له وسلوالو طالبانو څخه ونیول سو د دغه ولایت د والی وایند عمر ځواک ازادي رادیو ته ویل چې دا ولسوالۍ نه میاشتې وړاندې طالبانو نیولې و نو موړي ویل چې د دغه ولسوالۍ د بیرته نیولو عملیات د خالد صفر څلور په نوم دوه ورځې وړاندې پیل شوي و خو وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي د غزنی چارواکي وای چې د مشال په نوم په پوځي عملیاتو کې دروشت وسلوال طالبان وژل شوی او یو لس نور ټپیان دي د دغه ولایت د امنیت قومندانۍ سرپرست مصطفی مایار نن ازادي رادیو ته ویل چې دغه عملیات تیر شپه د افغان ګډو ځواکونو له لوري د غزنی ولایت په قرباغ ګیرو او اندړ ولسوالیو کې ترسره کړی دي نو موړی ویل چې د دغو عملیاتو پر مهال افغان ځواکونو تمرک جوبله نه ده اوښتي د غزنی چارواکي وایي چې د دغو عملیاتو پر مهال په ګیرو ولسوالۍ کې یو شمېر سیمې له وسلوالو طالبانو څخه تصفیه شوي او په خبره یې چې یو شمېر سپکې او درنې وسلې هم د افغان هوایي ځواک په مرسته له منځه وړل شوي دي خو وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه هیڅ نه دي ویلي د ننګرهار چارواکي وای ناڅرګند وسلوالو نن سهار یو دینی عالم وژلې دی د ولایت ویاند عطا الله خوګیانی ازادي رادیو ته ویل چې د مولوي اسد الله په نوم دغه دینی عالم د خوګیانی ولسوالۍ په چمتلی سیمه کې د ناڅرګند وسلوالو په ډز وژل شوی دی نو موړی ویل یاد دینی عالم چې حکیم ډاکټر هم وو یو دینی مدرسه درلود او په خوا د کین آباد جماعت خطیب وو د یادونې وړ ده چې د دی وړاندې د خوګیانی یو ولسی شاعر هم د دی ولسوالۍ په بازار کې په رڼا ورځ وژل شوی دی په نړیوالو روبوټیک سیالیو کې د افغان جنو ټیم تر ټولو ټیمونو مخکې پرانست غونډې ته ننوت او خلکو ته وپیژندل سو د روبوټیک نړیوالو سیالیو پرانست غونډه نن سهار وختي په واشنگټن کې وسوه او تمه ده د نړۍ یو سلو درس شپېته هیوادونه په روانو دریو ورځو کې خپل جوړ شوي روبوټونه نندارې ته وړاندې کړي افغان جنو چې د هرات ولایت اوسیدونکو دی او له 15 څخه تر 30 کلونو عمر لري د روبوټ نړیوال سیالیو پرانست غونډې ته د افغانستان ملي بیرغ له ځان سره انتقال کړ او غنوندارچانو یې تود هرکلی وکړ د افغان جنو روبوټ نارنجي او شین رنگ پیژني او د توپونو په جوړولو کې هم مهارت لري شپږ افغان جنې د سیالیو تر پایل یو ورځ مخکې ورسته له واشنگټن ته ورسېدې چې د امریکا د ویزې په اخیستلو کې ستونزې ولیدې د افغانستان د کرکټ 19 کلنو ملي ټیم نن د نړیوال جام په غوراوي سیالیو کې خپل لومړی لوبه له ماليزیا څخه په 8 وکټو وګټله د کرکټ بورډ په رسمي پاڼه کې راغلی چې د نن یو ورځنی لوبي په چا افغانستان وګټله او ماليزیا ته د توپهنی بلنه ورکړه ماليزیا ټول لوبغاړي په 19 اورونو کې د 35 منډو په جوړولو له لاس ورکړل د افغان 19 کلنو لور یوسف زادي څلور لوبغاړي وسوځول مجيب درې ظاهر پکتین دوا او شمس یو لوبغاړي وسوځاوه افغان 19 کلنو په شپږم اور کې د دوو لوبغاړو په وسوځیدلو لوبه وګټله درویش رسولی تر ټولو زیاتې در دیرش منډې وکړې. د لوبې غوره لوبغاړی یوسف زادزی سو چې څلور لوبغاړي وسوځل او هټریک یا درې سر په سر لوبغاړي یې وسوځولي وو. د افغانستان بله لوبه سبا له کوربه سنګاپور سره ده. د افغانستان، سنګاپور، مالیزیا او نیپال د 19 کلنو کرکټ لوبغاړي په سنګاپور کې لوبې کوي او ګټونکی ټیم به د آسیا له لوري له لویې وچې څخه د 19 کلنو کرکټ نړیوال جام ته لار پیدا کړي. پاکستانی چارواکي وایي نن سهار د پاکستان د ملیشیا ځواکونو پر موټر په یوه ځانمرګي برید کې دوه سرتیري وژل سوي او څلور نور ټپیان سوي دي. پاکستاني طالبانو په چټکۍ سره په پېښور کې د دې حملې مسؤلیت ومانه. د پېښور پولیسو یو کارکوونکي عمران ملک وویل چې حمله کوونکی پر موټر سایکل سپور و. د پولیسو په وینا دوه موټر چې د نظامي موټرو د کاروان برخه وو زیانمن سوي دي. د پاکستان ملیشیا ځواکونه چې د فرنټیر کور په نوم هم مشهور دي په قبایلي سیمو کې د سختریزو پر وړاندې په لومړۍ کرښه کې جګړه کوي. په پېښور کې دا حمله په داسې حال کې سوي چې ورځ مخکې د پاکستان پوځ په خیبر ایجنسۍ کې د اسلامي دولت پر وړاندې د اسلامي دولت سختریزو پر وړاندې د عملیاتو د پیلولو اعلان وکړ. د سوریې رسنیو راپور ورکړی چې په دمشق کې د روسیې په سفارت دوه راکټه لګېدلې دي. د سنا خبری اژانس پرون خبر ورکړی چې یو راکټ د سوریې په سفارت کې دننه او بل سفارت ودانۍ ته نږدې لګېدلې دي. د دې راپور له مخې په دې پېښه کې ځاني او مالي تاوان نه دی رسېدلی. د روسیې سفارت ته نږدې د لګېدلې راکټ په نتیجه کې اووه کسان ټپیان سوي دي. دا نه ده معلومه چې دا راکټونه چا د روسیې په سفارت ویشتي دي. روسیه د سوریې په کورنۍ جګړه کې د بشار اسد د رژیم ملاتړ کوي. د خبرونو پای.
خبرونه مل ازادي رادیو اوریدل، تاسو کولی سی زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر وی پاڼه هم ولولي او ورسره نور مطالب، راپورونه، مرکه او تحلیلونه هم پر ازادي رادیو ډاٹ کام ولولي. په دې خبرونه کې به واوري چې افغان امنیتي ځواکونو د هلمند د ناوې ولسوالۍ مرکز په بشپړ ډول له وسلوالو طالبانو ونیو. په همدې خبرونه کې جزئیات اوریدلی سي. د افغانستان جمهوري ریاست د بلخ د والي عطا محمد نور د انتقادونو په اړه وایي هغه کسان چې پر نظام انتقاد کوي په همدې نظام کې برخه لري او د حکومت په لاسته راوړنو او ستونزو دواړو کې شریک دي. ښاغلی نور پرون په بلخ کې پر حکومت داسې انتقاد کړی و.
استبداد و دیکتاتوری اداری وجود دارد. وزیر وزیران صلاحیت ندارد، رئیس‌ها صلاحیت ندارد.
دا به هم واوري چې د کندوز سیمه ایز چارواکي وایي چې د دې ولایت په یو شمېر سیمو ولسوالیو کې وسلوالو طالبانو روزنیز مرکزونه جوړ کړي دي او په دې مرکزونو کې کم عمره ځوانانو ته د ترهګرۍ روزنه ورکوي.
طالبان معمولا در عملات انتحاری بیشتر از افراد زیر سن استفاده میکنند، حتی در سکشان وجود داره، یک چیز واقعیت است.
او په دو همه نیمهی که در زهر و کاروان و نیست پروگرام لرو آوری دو تای بلا ندار کن. زما ژغله ازادي رادیو ری دوستانو، لکه څنګه چې وړاندې مې ویل، افغان امنیتي ځواکونو د ناوې ولسوالۍ مرکز په بشپړ ډول وسلوالو طالبانو ونیو. په همدې اړه زموږ همکار له سیمې څخه را سره په اړیکه کې دی، الیاس دی، که زما اواز اورینو اوریدونکو ته جزئیات ورکړي چې دغه مرکز څه وخت ونیول سو او کومې سیمې دقیقا پاک سوي دي له وسلوالو طالبانو څخه.
پریواجان سلامونه، که زما غږ سم وي زه به وروسته تاسو پوښتنې ته جواب ورکړم.
بله مهرباني وکړئ ستاسو آواز موږ اورو.
دغه عملیات چې د ناوې ولسوالۍ د تصفیې لپاره پیل شوي وو نن یې درېیمه ورځ ده. ولې د ناوې ولسوالۍ مرکز نن نږدې 9 بجې افغان ځواکونو بېرته وروسته له 9 میاشتو ونیوي. او دغه اوس چې زه تاسو سره خبرې کوم، زه د ناوې ولسوالۍ د مرکز نه راغلم. وضعیت بالکل نورمال وو. د بارنوی ځواکونو اپاچی او ډیجیټل وتکی لا هم د ناوې پر اسمان ګرځېدلې. موږ په ناوې کې د ظاهر ګل مقبل سره چې په هلمند کې د څلورمې سرحدي لوا کمانډان دی خبرې وکړلې. هغه وویل چې د عملیات پر مهال یوازې شپږ افغان سرتیري ټپیان شوي او یو تن وژل شوی دی. هغه د وسلوالو طالبانو تلفات ډیر زیات یاد کړل، ولې دقیق ارقام یې ور نه کړل. البته یو خبر باید زه وکړم، هغه دا چې تر اوسه د ناوې د مرکز یا د ناوې د ډیرو سیمو د بیرته نیولو په اړه وسلوالو طالبانو ازادي راډیو ته سنډي ویل.
بله، د سپ تاسو خو په سیمه کې یاست، د سیمې د خلکو د وضعیت په اړه قرارات وایست چې آیا ملکانو ته تلفات اوشتي دي نه دي اوشتي په دې عملیاتو کې، او دوی اوس آیا له خپل سیمو څخه وتلي دي څنګه دي؟
د دې ولسوالۍ د همدې سیمې نه چې د ښار نه پیل بیا د ولسوالۍ تر مرکز عیناک لوی کلی خسرآباد یا خپل د ولسوالۍ مرکز خلج، د دې نه د ډیرو نهو میاشتو په ترڅ کې چې بعضې سیمې کمرغند د دې کورنۍ لښکرګاه ته کندهار ته او ځینو نورو ولسوالۍ ته کډه شوي وې، اوس چې موږ په سړک راتللو ډېرو ماشومان په خلکو خوشحالۍ کولې او دوی داسې ښودله چې ګواکې بېرته به خپلو کورونو ته ځي. ما د دغو کورنیو دقیق ارقام نشته. د ملکي تلفاتو په اړه باید د چارواکو سره چې موږ خبرې وکړې باید ووایم چې په عملیاتو کې مقاومت نه دی شوی، شدیده جګړه نه ده شوې، نو ځکه ملکي کسانو ته په دې عملیاتو کې ویل کېږي چې تلفات نه دي اوښتي.
بله، ډېر زیاته مننه محمد الیاس دی و چې د هلمند څخه مشته د ناوې ولسوالۍ د مرکز د بیرته نیولو په اړه جزئیات راکول. اوس موضوع د خبرونې یو بل مطلب ته. د افغانستان جمهور ریاست د بلخ د ولی عطا محمد نور د انتقادونو په اړه وایي حق کسان چې پر نظام انتقاد کوي په همدې نظام کې برخه لري او د حکومت په لاسته راوړنو او ستونزو دواړو کې شریک دي. د افغان ولسمشر د ویاند دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی نن ازادي راډیو ته وویل که دغه کسان د وضعیت تشه کولو لپاره بدیل طرحه ولري نو وړاندې دي کړي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې او شمېر غړي وایي حکومت دې د تقابل د مخنیوي په هدف معترضین راټول او موجوده ستونزې ته دې یوه حل لاره ولټوي. زموږ همکار وصل وصال چې دغه موضوع تعقیب کړی دا اوس را سره له کابل څخه پر لیکه دی وصال صاحب، که زما وزوري په دې اړه نور جزئیات راکړي.
من سلام تاسو ته ټول اوریدونکو ته، بالکل لکه څنګه چې تاسو ویلې د افغانستان جمهوری ریاست په ټینګار سره وایي هغه کسان چې په نظام کې شامل دي غوره ده چې د وضعیت د خوالي او په نظام کې د اصلاحاتو لپاره خپل طرحې له حکومت سره شریک کړي. د بلخ والی په تازه کې په حکومت سخت انتقادونه کړي او د ملي یووالي حکومت په استبداد تورن کړی دی، خو د ولسمشر د ویندوی دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی د ښاغلي نور د سرګندونو په غبرګون کې نن ازادي راډیو ته ویل چې د حکومت په ټولو چارو کې کوم کسان چې نیوکه کوي دوی هم شامل دي. د حکومت کوم شخصیتونه چې دا مسائل مطرح کوي دوی په خپله په حکومت کې شامل دي او د حکومت په ستونزو او لاسته راوړنو دواړو کې شریک دي. په نظام کې استبداد وجود نه لري او کومې پریکړې چې کیږي هغه فردي نه دي. دا پتا چل کې ده چې د بلخ والی عطا محمد نور چې د وی میاشتې را په دې خو د افغانستان د خلکو د ژغورنې د ائتلاف د تشکیل په هدف له هیواد څخه بهر وو، د یک شنبه پر ورځ له ازبکستان څخه بلخ ولایت راغی او د خلکو یوې غونډې ته د رسنیو په حضور کې وویل چې د ملي والی حکومت په استبداد او انحصارګرۍ اخته دی او د حکومت پر کړنو یې انتقاد وکړ. عطا محمد نور د تل په څیر د امنیت د ټینګښت په برخه کې د مرکزي حکومت پر کړنو انتقاد وکړ او ویل چې د حکومت ضد وسلوال فعالیت په هیواد کې پراخېدو په حال کې ده. د بلخ ولایت محمد نور چې هم مهاله د جمعیت ګوند اجرایی مشر او جنبش ګوند د جمعیت اسلامي او د افغانستان د خلکو د وحدت ګوند د تازه جوړ شوی ائتلاف کلیدي غړی هم ده، وایي د ائتلاف به هیڅ ډول لمات سره مخ نشي او دوی د حکومت د اداري استبداد په وړاندې او د اصلاحاتو د راوستلو په خاطر مبارزه کوي. ښاغلی نور ویلي چې پر حکومت به فشار راوړو او په ولایتونو او مرکز کې به د خلکو د حق غوښتنې په خاطر لوی لاریونونه پلان کړو. ښاغلی نور اجرایی ریاست هم نیوکه کړې او ویلي دي چې اجرایی ریاست هم د خلکو د حقونو په دفاع او ترلاسه کولو کې پاتې راغلی او په دې اړه چوپه خوله ده.
بله، ډېر زیاته مننه زموږ همکار محمد واصل ویسل وی چې د افغانستان د جمهوري ریاست د غبرګون په اړه زموږ سره خبرې کولې او دوی ویلي چې جمهوري ریاست وایي چې د بلخ ولی د ولی عطا محمد نور د انتقادونو په اړه ویلي دي هغه کسان چې پر نظام انتقاد کوي هغوی په همدې نظام کې برخه لري او د حکومت په لاسته راوړنو او ستونزو دواړو کې شریک دي. د همدې موضوع په ارتباط زموږ همکار هم محمد واصل وصال د سیاسي چارو د کارپو خالد سادات سره مرکه کړې ده او همدا موضوع ورسره تحلیل کړې ده. د دې مرکه اوریدو ته تاسو را بولم.
زه فکر کوم د بلخ د والی سرګندونې خپل د دوی د هغه څه چې دوی وختل د جمعیت د ادرس نه یا د خپل ادرس نه هغه ته لاس نه شو کولای په خپل ګټو کې په نسبي ډول پاتې راغله ده مبنان ته مخالفه جبهه کې ودرید تاسو وګورئ د اول نه چې کله دا د حکومت رامنځته شوی دی تقریبا د بلخ د والی او د حکومت ترمنځ دغه اختلافات ورسته ورځ زیاتیږي حتی د کوم خپل سهم په حکومت کې اخیستی او کوم نماینده او د اجرایه رئیس هغه باندې انتقادونه وکړي چې زمونږ ګټ نشو خوندي کولای نو زه فکر کوم دغه اوسنۍ توند نیوکه د بلخ د والی ده فقط د اوسنۍ نظام پر ضد باندې د خپل ګټو د شخصي ګټو د ګوندي ګټو پر اساس شوري ونشه کولای چې دغه د جمعیت خپل ګټ په هغه کچه چې دوی وختل خوندي کاندي یو مسله بل مسله ده چې دغه د حزب اسلامي راتګ د دوی سره د سیاسي اختلافات ورسته ورځ تر دې زیاتیږي چې د یو اختلاف رامنځته کوي دغه اختلاف د دوی ویر په کې ده چې ته احیانا حکومت د اسلامي سره تعامل ته غورځيږي په آینده کې به د جمعیت اسلامي ګټې به له خطر سره مخامخ شي او سیاسي ګټې به له انزوا سره مخامخ شي ځکه دوی د خپلو ګټو تحقق لپاره حکومت باندې نیوکه کوي
په دې وروستیو کې د نظام له داخله په نظام او ولسمشر باندې نیوکه ډېرې شوې دي څنګه زه لري دغه نیوکه او دغه انتقادونه
اصلا د اداري حقوقو له ادرس نه د هغه اشخاص او افراد چې د حکومت په داخله کې وي د حکومت په کړنو باندې هغوی د اپوزیسیون په حیث باندې نیوکه نشي کولای ځکه چې دوی په داخله د نظام کې دي نو کولای شي خپل اصلاح او هغه وختونه چې دوی لري د حکومت د ادرس نه پرې کوي او د خپل ادرس د حکومت په داخله کې ساعت راولي له حقوقي اړخه یو مشروعیت نلری یعنی نه مشروع وختنه ده اما دا چې موږ تاسو په وایني بس کې ګورو یا په حقیقت بس کې ګورو فکر کوم دا چې دوی غواړي چې خپل امتیازات لازیات کی د جنرال دوستم یا د ولسمشر لومړی مثال د تاګ ترکیه ته بیا بل اخر د نورو مخالفینو ورته ګور سره سیاسي مخالفین د حکومت هغه سره ځکیږي په دې مفهوم چې غواړي د خپل ګټو د زیاتخ لپاره په حکومت باندې فشار راولي فقط د حکومت باندې فشار علي پر اساس باندې خپل ځان تعریفي لاغې نه خواته فکر کوم د خپل منځي ګټو یا داسې ګټو چې په وکول شي د غدري نفر یا د مسلس یو دایمي مسلس پاتې شي فکر کوم د وسره مشترک ارزښتونه نه تعریف کړي یا مشترک ارزښت نه لري نو بنا پر دې باندې دغه ائتلاف او دغه سنیوا کې د حکومت داخل نه فقط د یو فشار پر اساس پر حکومت باندې متوجه کړي
د سیاسي چارو کارپو خالد صدات او وسم له مرزي احمد زید خې اقتصادي خبرونه ورو
په بامیانو کې د افغان خزو د اقتصادي پراختیا په هدف د سوداګرو خزو د ظرفیت لوړولو پروژه پرانیستل شوه د بامیان د سوداګرۍ او صنایعو خونې رئیس علي رضا حسن زاده نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه پروژې په ملکي دوسره په درې برخو کې د خیاطۍ ګلدوزۍ او د لاسي صنایعو د ډیزاین په اړه خزو ته روزنه ورکول کیږي حسن زاده وایي چې په بامیانو کې د سوداګرو خزو د ظرفیت لوړولو پروژه د 1,00,000 افغانۍ په ارزښت پلي کیږي نوموړي وایي چې په دې سره به په دغه ولایت کې د سوداګرو خزو ظرفیت لوړ شي چې بیا به د اقتصادي پراختیا په اړه نورو خزو ته هم پوهاوی ورکړي د هلمند د کرنې ریاست مسؤلین وایي چې سکل په دغه ولایت کې د ناامنۍ له امله د خټکیو او هندوانو په محصولاتو کې د اټکل له مخې 70% کموالی راغلی دی د هلمند د کرنې ریاست د پلان او برنامو د همغږۍ د برخې مسؤول سید رفیع الله قلم ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې تیر کال په 1,500 هکتار ځمکه باندې د هندوانو او خټکیو کرکیله شوې وه خو سکل دغه رقم 4,000 هکتار ته راټیټ شوی دی
چې څلوېښت فیصده شاوخوا کموالی د تېر کال په پرتله باندې راغلی دی چې تېر کال نسبتا تر سږ کال کرنه هم اضافه وه محصولات هم زیات وو یوازینۍ ستونزه چې وه هغه همدغه امنیتي شرایط وو چې په ځینو ساحو کې په جنګي ساحو کې حفظ مراقبت په صحیح ډول زمیندارانو نشو کولی
ښاغلی قلم وایي هغه لوی لارې چې د هلمند ولسوالۍ له مرکز سره نښلوي سکل د ناامنۍ له امله د خلکو او بزګرانو د تګ راتګ پر وړاندې بندې وې چې په دې توګه دوی اقتصادي زیانونه هم لیدلي دي او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بوجۍ قزاقي وړه 1,200 افغانۍ د بوري یو 500 کیلوي بوجۍ 2,000 افغانۍ د وریځې او درینی منی بوجۍ 1,300 افغانۍ شپاړس لیتر غوړ 1,200 افغانۍ د دې ترڅنګ نن په کابل کې 1 لیتر پټرول په 1,500 او 1 لیتر ډیزل په 3,000 افغانۍ پلورل کیږي او همداراز په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي یو امریکایي ډالر 3,000 افغانۍ او 3,000 پوله یو یورو 8,000 افغانۍ یو انګلیسي پاوند 8,000 افغانۍ او 500 پوله یو سعودي ریال 3,000 افغانۍ او 15 پوله زر ایرانی تومان 10,000 افغانۍ او 90 پوله او زر پاکستانی کلدارش 401 افغانۍ
له مرسی احمد عزیز خمو اقتصادي خبرونه اوریدل دوستان وسم ورزو یوې سیمه ایز موضوع ته د پاکستان ستر محکمې د صدر اعظم نواز شریف ته کورونی پر غړو د فساد د تورونو پاړه د چیرنې غونډ نن پیل کړه که صاحب نواز شریف ته فساد په هر راز قضیه کې لاس لرل رد کړي دي خود ځینی سرون کې په دې باور دي چې شای په دې اړه د چیرونو په پای کې محکمه د نواز شریف صلاحیت سلب کړي په دې اړه د نور تفصیل لپاره د شیبه احمد تکل په استودیو کې را سره دی تکل سب کراتو چې د نواز شریف وند په دې قضیه کې څومره دا او اخیز به د پردند څوي
ډیر زیاته مننه. اصلا د پاکستان ستره محکمه د هغو څرګندونو په اړه نن څیړنه کوي چې د پاکستان د صدر اعظم برخلیک بټاکی نواز شریف د فساد په اړه د یوې تحقیقاتي کمیټې له هغه راپور سره مخامخ دی چې د صدر اعظم په توګه د څوکۍ ته خطر پیښولی شي. تمه ده چې د پاکستان ستره محکمه به نواز شریف یا د فساد په تور محکمې ته معرفي کړي او یا حتی ښایي بې صلاحیته یې کړي. خو ځینې نور بیا هیله مند دي چې قضا به د نواز شریف د کورنۍ د غړو د فساد دا قضیه چې د څه باندې 2500 پاڼو راپور پر بنسټ جوړه شوې ده باطله کړي.
بله، نو د دې فساد د دې تورونو اساس څه دی؟
په دې راپور کې دا شوې چې د نواز شریف د کورنۍ د غړو ډیره زیاته برخه شتمنۍ په بهر کې دي. همدارس د پرلور مریم شریف او د کورنۍ پر نورو غړو تور دی چې په لندن کې د خپلو قیمتي اپارتمانونو د مالکیت جعلي اسناد جوړ کړی دي. خو نواز شریف د هر راز غیر قانوني کار تورونه رد کړي. په اپریل میاشت کې هم د نواز شریف د بې صلاحیت تکولو هڅه وشوه، خو هغه مهال دا هڅه وروسته له دې شنډه شوه چې سترې محکمې د پاناما ورځپاڼې لخوا په هغه هیواد کې د افشا شویو پټو شتمنیو د اسنادو په قضیه کې د ده د پاتې کېدو په ګټه حکم وکړ. خو محکمې پریکړه وکړه چې په دې اړه باید د جی آی ټي په نوم د یوې ګډې تحقیقاتي ډلې لخوا نور څېړنه هم وشي.
بله، تکلسب په خپله شغلي شریف ساک سلام علیکم شوه او په دې اړه یې څه ویل دي؟
نواز شریف د اپوزیسیون د غوښتنې چې دای باید استعفا وکړي رد کړي دي او خبرداري ورکړي چې د دلری کېدل به پاکستان به ثبات کړي، او دای وایي چې په اقتصادي برخه کې هغه بریاوي چې د پوینا پاکستان په 2013 کال کې د لغوره کېدو وروسته ترلاسه کړي دي لګواک سره مخامخ کړي. خغلی شریف په پارلمان کې د مسلم لیگ نواز د ګوند وکیلانو ته د وینا پر مهال وویل د پر ضد دروانو هدف دا دی چې پاکستان بیرته پر شا روان کړي.
بله، ډېر زیاته مننه احمد تکل وی چې د پاکستان په اړه یې دغه راپور موږ ته چمتو کړی و.
آزادي رادیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سم ورسیږي د کابل چاپ او رسپانو سرټکو ته کتنې چې د ائتلافونو او اپوزیسیون جوړېدو په اړه یې مقاله لیکلې دي. دغه مقاله یا دغه رسپانو ته اجمل تورمن لیدنه کړې ده.
کابل چاپ رسپانو په خپل نننیو غنو کې د ورستیو ائتلافونو او اپوزیسیون ډلو په اړه یو شمیر مطالب لیکلې دي. مسیر خپلواکي رسپانو په دې اړه په خپل سر مخاله کې لیکلي درېم اپوزیسیون زړلار او بې پایلې هڅې. په سر مخاله کې راغلي د افغانستان د خلکو د ملي محور په نوم نوی خوځښت د حکومت د نوی اپوزیسیون په توګه د فعالیت اعلان وکړ. دغه خوځښت پرون په کابل کې غونډه وکړه او ویناوالو پر حکومت توندې نیوکې وکړې، خو ژمنه یې وکړه چې د سمو کارونو ملاتړ به یې کوي. خسر مقاله لیکونکي لیکي تر دې مخکې د انورالحق احدی په مشرۍ نوی ملي جبهه او تر هغې مخکې د استاد سیاف په مشرۍ د حراست او ثبات شورا هم ځانونه اپوزیسیون اعلان کړي ول، خو د ده په باور یو هم د واقعي اپوزیسیون رول ونه لوبو. انیس کې ورځپاڼې بیا نوی جوړ شوی خوځښت په پام سره په خپل سر مقاله کې لیکلي دغه ائتلاف په داسې حال کې جوړیږي چې په همدې وروستیو کې په ترکیه کې هم د افغانستان د ژغورون په نوم یو ائتلاف جوړ شو. د سر مقاله لیکونکو په وینا شرایطو ته په پام سره دا شان ائتلافونه د افغانستان په شان د یو هیواد لپاره چې د ترهګرۍ ښکار دی او ګواښي ګټه نشي رسولی. اصلاح ورځپاڼې هم د موضوع په اړه په خپل سر مقاله کې لیکلي او ویلي چې د یادو ائتلافونو جوړول کی بے لدی چې د ستونزو د هواری لپاره حل لار په ګوته کړی، بے درنګ پر حکومت ولسمشر او اجرائی رئیس انتقادونه کوي. په داسې حال کې چې د سر مقاله لیکونکو باور دوی هم د ستونزو د هواری په برخه کې مسولیت لري. دنیا خپلواکي ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپل سر مخاله کې لیکلي، افغانستان په تیزی سره د کورنیو سیاسي مخالفتونو په لور په حرکت کې دی. د سر مخاله لیکونکو په وینا همدا مسله د دې لامل شوی چې په دې وروستیو کې د حکومت پر ضد یو شمېر ائتلافونه رامنځته شي. په سر مخاله کې اندېښنه ښودل شوې چې روان وضعیت به هیواد له کنټروله وتلي ناورین په لور بوزي، چې د سر مخاله لیکونکو په باور عمده لامل یې د حکومت د مشرانو ضعیفې کړنې.
دوستانو اوس به هم یو بل راپورت ورسو. د کندوز سیمه ایز چارواکي وایي چې د دې ولایت په یو شمېر سیمه ولسوالیو کې وسلوالو طالبانو روزنیز مرکزونه جوړ کړي دي، او په دې مرکزونو کې کم عمره ځوانانو ته پکښې د ځانوژونکو حملو، د ماین جوړونې، د ترهګرۍ، سختریزۍ او نورو تروریستي بریدونو په برخه کې روزنه ورکوي. په دې اړه زموږ همکار اجمل آریان له سیمې څخه راپور استولی دی.
که څه هم د کندوز وضعیت ظاهرا آرامه بریښي، خو د دې ولایت اوسیدونکي وایي چې په سیمه کې وسلوالو طالبانو روزنیز مرکزونه جوړ کړي دي چې د خلکو په وینا طالبان پکې تنکوي ځوانانو ته پوځي زده کړې ورکوي، چې دې موضوع د سیمې د امنیت او د راتلونکي په اړه ژورې اندېښنې زېږولې دي. د کندوز د امنیت قمندان جنرال عبدالحمید حمیدی له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې د دې ولایت په چهاردرې، دشتچرچی او امام صاحب ولسوالیو کې د وسلوالو مخالفانو روزنیز مرکزونه موجود دي. ښاغلی حمیدی زیاتوي چې په دې ورستیو کې د افغان هوایي ځواکونو د دې ولایت په دشتچرچی ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفانو دوه مهم مرکزونه له منځه وړلي دي.
طالبان معمولا د عملیات انتحاري بیشتر از افراد زیر سن استفاده میکنند، حتی در صفشان وجود داره. یک چیز واقعیت است بدون در
دا یو حقیقت دی چې وسلوال مخالفان په ځان وژونکو او نورو تروریستي بریدونو کې له تنکوي ځوانانو څخه کار اخلي، او د دوی په لیکو کې موجود هم دي، ځکه طالبان د خپلو اهدافو ته د رسیدلو په خاطر له هر ډول وسیلې څخه کار اخلي. ښاغلی حمیدی وایي چې له ماشومانو څخه په جګړه کې ګټه اخیستنه د انسانیت او بشریت خلاف کار دی. د امنیې قمندان زیاته کړه چې دوی هڅې کوي څو په دې ولایت کې د وسلوالو مخالفانو ټول روزنیز مرکزونه له منځه یوسي. په ورته وخت کې په کندوز کې د سیمه ایزو پولیسو یو تن قمندان چې د نوم له ښودلو څخه یې ډډه وکړه، ازادۍ راډیو ته یې په دې اړه وویل: دوی ته په جګړه کې په لاؤډ سپیکر کې ترانې، تلاوت او تبلیغ اورول کېږي چې په جنگ کې مخامخ ووژل شي څه ثواب لري او له شا ووژل شي څه ثواب لري. دغه ځوانان 15 کاله، 18 کاله، 18 کاله او 18 کاله عمر لرونکي دي. د یادونې وړ ده څومره د وړاندې د کندوز ښار کې یو ماشوم چې د پولیسو لخوا د ځان وژونکي حملې ترسره کولو په تور نیول شوی و، هغه وایي چې د کندوز امام صاحب ولسوالۍ ته د دیني زده کړو په خاطر راغلی و، خو په مدرسه کې دته د ښوونکي لخوا یې د تروریستي بریدونو او ځان وژونکو حملو په برخه کې روزنه ورکړل شوې ده.
هغه راتېرې چلته مدرسه د ښه سبق وایي، بیا مولۍ زه کې او تر لنګې راکوم چې هغه راتېرې وي، هغه شکارې راولګوله په دغه ځای نتې راتېرې وي، بیا ګوته زه بیا مې انتحاري ده. خړ واسکټ و د ما په کچه جوړ وه، له رایې د مټ وي چې ورغلې او ځې ته وی چې بیا لاړې مړ به سي، څه خبره ده جانات دي، هر شی چې خورېم هغهسته شنه ګلون دي او باغچې دي.
په ورته وخت کې د کندوز د امام صاحب ولسوالۍ د سیمه ایزې شورا یو تن غړی سلطان خان بیا وایي چې اوس مهال د دې ولسوالۍ د ځنګلو په سیمه کې وسلوالو طالبانو او بهرنیو جنګیالیو د تروریستي بریدونو مرکزونه جوړ کړي دي.
دوستانو زموږ غله ازادي راډیو اوري، او یو شمېر افغانانو د کډوالۍ ستونزو په اړه مشته خپلې ستونزې راستولې دي، مخصوصا هغه کسان چې په کور دننه د نامنیو یا نورو طبیعي آفاتو له کبله بې ځایه سوي دي. ګڼو ستونزو سره مخامخ دي، له څو تنو څخه به واورو چې دوی څه ستونزې لري.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. نو زه لغمان شریف نه خبرې کوم، مطلب بابا کېم نه روزم خدا ستونزې دي چې موږ نوی ماجر راغلی، او زمونږ بیخي نه سړک شته، نه اوبه شته، نه مکتب شته، مکتب شته، دیوالونه نشته، کلینیک شته، یو کور کې ده، لکه ډېر مشکل سره ما مخ آیتان راغله. وی کتل خو څه غوڼه په سپینګیری راغون کړه، سپینګیری سره خپل خبرې وکړلې، نور هیڅ تفاوت هغه پیدا ونه کړم.
ازادی را دور زده بسنه سخنی که جدار باز که سپاس کدی بارا وروره دل تا پا دروازه پر گلدک پایی مسته دا چکیم نکلو ولی اولاس که ریسی چنزه که ریسی چنزه ازمان و برای تای چکنان دا و سنگ لارده مجرد پارا
الو سلام علیکم زه اسمت الله فریدی د کابل ولایت د احمدشاه بابا میری د دفندریال احمدی اوسیدونکی مونږه په پاکستان کې د مهاجرت ژوند تیرو مهاجرینو مخکې $1,200 او د هر مهاجر $200 سوي اصل غني احمدینه په درنده کې هیله کېږي چې څلور سوه بېرته ورته وټاکل شي د هغې د پېنځه نفر سر او یو ګاډي کرا یو نیم لک روپۍ ده د سرپناه جان خلک نه لږي.
ہلو السلام علیکم مسلمانان په دا د ایران پر مرز باندې په ایران کې په پاکستان کې مری آیا د دوغو ګنا د چا په غاړه دی الله آیا د دوغو باس خاص مثلا سبا د دغه مسؤولین د افغانستان کې اوس خنه کېږي صاحب
او په دې سره د خبرونو نیمایي ته رسیدلو ملالی بشیر په سټوډیو کې د خبرونو لنډیز پر راووروي.
د هلمند چارواکي وایي چې نوو ولسوالي نن سهار بیرته له وسلوالو طالبانو څخه ونیول سو. د غزنی چارواکي وایي چې د مشال په نوم په پوځي عملیاتو کې درويشت وسلوال طالبان وژل سوي او یو لس نور ټپیان سوي دي. د ننګرهار چارواکي وایي ناڅرګند وسلوالو نن سهار یو دینی عالم وژلی دی. په نړیوالو روبوټیک سیالیو کې د افغان نجونو ټیم تر ټولو ټیمونو مخکې پرانست غونډې ته ننوت او خلکو ته ور وپیژندل سو. د افغانستان د کرکټ 19 کلنو ملي ټیم نن د نړیوال جام په غوراوي سیالیو کې خپل لومړی لوبه له ماليزیا څخه په 8 وکټو وګټله. پاکستانی چارواکي وایي نن سهار د پاکستان د ملیشیا ځواکونو پر موټر په یو ځانمرګ بریټ کې دوه سرتیري وژل سوي او څلور نور ټپیان سوي دي. د سوریه رسنۍ راپور ورکړی چې په دمشق کې د روسیې په سفارت دوه راکټه لګېدلې دي او د جنوبي کوریا چارواکو نن له شمالي کوریا سره د پوځي خبرو وړاندیز وکړ.
لا ملالی بشیر څخه مننه کوم. اوسم د زهرو کاروان اونیس پروګرام خبرېدو ته چمتو دی. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اوري.
د زهرو کاروان
السلام علیکم د ازادي رادیو قدر منوریدونکو ستړي مشي وخت مو په خیر د زهرو کاروان خبرونه ته ډیر خراغلی د خبرونه درته ز محمد حدیث پر دې سوډاندې کوم خو مخکې تر دې چې خبرونه پیل کړو په تیرونه کې لنډو پیښو ته کتنه لرو. ولسمشر محمد اشرف غنی د امریکا د متحده ایالاتونو له حکومت څخه غوښتي چې د مخدره موادو د نړیوال قاچاقړونکو او تروریستي ډلو پر وړاندې مبارزه باید هم مهاله پر مخ یوړل شي. د ارګ لخوا په یوې خبرې شوې اعلامیې کې راغلي چې ولسمشر غنی د یکشنبه په ورځ د امریکا د مخدره موادو پر ضد مبارزې ادارې له مرستیال ویلیام براون فیل سره په لیدنه کې ویلي چې د مخدره موادو قاچاقړونکو او تروریستي ډلې د یو بل ملاتړ کوي. همداراز په اعلامیه کې د ښاغلي فیل له قوله لیکل شوی چې واشنگتن د مخدره موادو پر ضد ستراتیژي پر جوړولو کار پیل کړي او د افغان حکومت وړاندیزونو ته هم ځای ورکوي. لوبل خو د ولسمشر دویم رسیال سرور دانش منلی چې په افغانستان کې د مخدره موادو پر ضد مبارزه بریالی نه ده. خغلی دانش د یک شمې پورزې د مخدره موادو پر ضد د ملي پیوستون د ونې په مناسبت خبري کولې وویل چې مخدره مواد په نړۍ کې د افغانستان حیثیت او اعتبار زیانمن کړي. د د پوینا د نشې موادو کښت او تولید له کورنیو بهرنیو مافیایي ډلو سره مستقیمه اړیکې لري او دا کار د دې لامل شوی چې په افغانستان کې تنظیم شوی جرمونو کچل وړ شي. همدا ډول سرور دانش ویلي چې مخدره مواد په افغانستان کې د تپل شوی جګړې مالی سرچینه ده او تروریزم یې پیوړی کړی دی. دو تن افغانان د مخدره موادو د قاچاق په تور په امریکا کې ونیول شول. په خبر پاڼه کې چې په کابل کې د امریکا سفارت خبره کړې راغلي چې د لاجورد خان او سید عالم شاه په نامه دو تن افغانان چې غوښتلې یو اندازه هیروین له نیویارک څخه د امریکا یو بل ایالت ته قاچاق کړي د پولیسو لخوا ونیول شول. په اعلامیه کې همداراز راغلي چې د دې قاچاقړونکو نیول د مخدره موادو پر ضد مبارزه کې د کابل او واشنگتن ترمنځ د همکاریو ښکارندوی کوي. د مخدره موادو پر ضد مبارزې پولیسو په تیرې ونی کې اته تنه د مخدره موادو د قاچاق په تور نیولې دي. د مخدره موادو پر ضد مبارزې عدلی او قضایي مرکز ویان خالد موحد د چهارشنبه پر ورځ ازادي رادیو ته ویل چې دا کسان په کابل، هرات او کندهار ولایتونو کې نیول شوي او د عدلی او قضایي ادارې په مرکز کې پوښتنې او ګروېګنې ترې روانې دي. خغله موهید زیاتوی چې لدی قاچاقړونکو څخه 19 کیلوګرام هیروئین، 14 کیلوګرام موریفین، 113 ګرام تریاک، 1501 کیلوګرام جامد کیمیاوي مواد ترلاسه شوې دي. او د ننګرهار ولایت پولیسو په دې ولایت کې 325 کیلوګرام مخدره مواد نیولې دي. د ننګرهار د والی ویاند تاوله خوګیانی د سه شنبه پر ورځ ازادي رادیو ته ویل چې 308 ګرام چرس او 10 کیلوګرام تریاک چې په کورلاډول موټر کې ځای پر ځای شوی وو او له خوګیانی ولسوالۍ څخه غنیخیل ولسوالۍ ته په قاچاقي ډول وړل کېدل پولیسو ونیول. د زیاتوی چې د دې موادو د قاچاق په تور خپل موټر چلوونکی هم نیول شوی دی. په خبرونه کې مو د دې مطالبه په اړه درته راپورونه چمتو کړی. د امریکا د نشې موادو پر وړاندې د مبارزې او قانون د حاکمیت د نړیوال بنسټ مرستیال له نشې توکو سره د مبارزې پرته د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزه کې بریا ناممکنه بولی. د افغانستان د کرنې وزارت وایي چې په دې هیواد کې د زعفرانو کښت د 15 کلن استراتیژۍ پر بنسټ بروان کال د هیواد په 13 ولایتونو کې بزګرو ته د زعفرانو 1500 ټنه بزغلی وویشي. د پروان ولایت بزګران په داسې حال کې د خپلو زراعتي ستونزو حل غواړي چې د دې ولایت حکومتي چارواکو ویلي د بزګرانو د ژوند ښه کولو لپاره د 1 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت بیلابیلې پروژې عملي کړې دي. او د ځینو نورو مهمو موضوعاتو په اړه مو هم درته راپورونه چمتو کړي. هیله ده چې تر پایه راسره ملتیا وکړئ. او دا هم د خبرونه لومړی مطلب. د امریکا د نشې موادو پر وړاندې د مبارزې او قانون د حاکمیت د نړیوال بنسټ مرسیال له نشې توکو سره د مبارزې پرته د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزه کې بریا ناممکنه بولی. له نشې توکو سره د مبارزې او قانون د حاکمیت لپاره د امریکا د نړیوال بنسټ مرسیال ویلیام براون فیلډ چې اوس مهال کابل ته په رسمي سفر بوخت دی وایي چې ترهګرۍ ډلې په افغانستان کې د نشې موادو د شبکو مشري هم کوي. اخوا د ولسي جرګې یو شمېر غړي له مخدره موادو سره په مبارزه کې د نړیوالې ټولنې پر رښتینې همکاري ټینګار کوي او وایي چې روانه مبارزه باید سره همغږي شي. په دې اړه عبدالله حنان زاهر راپورټ لري.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې روانه جګړه تر ډیره د مخدره موادو لکه تولید او قاچاق څخه تمویلیږي، د امریکا د نشې توکو پر وړاندې د مبارزې او د قانون د حاکمیت لپاره د نړیوال بنسټ مرستیال ویلیام براون فیلډ ټینګار کوي چې له مخدره موادو سره له مبارزې پرته له ترهګرۍ سره مبارزه نشي بریالی کېدی. ویلیام براون فیلډ چې په یو رسمي سفر کابل ته راغلی و، د افغان چارواکو سره له لیده کاته وروسته د خپل سفر په پای کې د سه شنبې په ماښام خبریالانو ته وویل له افغان حکومت سره دې نتیجې ته رسېدلی چې د افغانستان د جګړې د پای لپاره باید له مخدره موادو سره مبارزه ګړندۍ او لا جدي شي.
مونږ پر دې توافق وکړ دا ناممکنه ده چې په افغانستان کې د ترهګرۍ او مخدرو موادو ګواښ یو له بله جلا وبلل شي، ځکه هغه ډلې چې ترهګریز فعالیتونه کوي د مخدرو موادو په قاچاق کې هم ښکېلې دي.
تر دې مخکې افغان حکومت د امریکا متحده ایالاتونو ته وړاندیز کړی و چې په افغانستان کې د جګړې د بریالیتوب په خاطر دی د وسلوالو ډلو مالی سرچینې چې ډیره برخه یې د مخدره موادو له کښت، تولید او قاچاقو څخه ترلاسه کیږي له منځه یوسي او له مخدره موادو سره مبارزه سیمه ییزه بڼه غوره کړي. د افغانستان د نشې موادو پر ضد د مبارزې وزارت هم ویلي و تر څو چې د مخدره موادو پر ضد مبارزه کې د سیمې هیوادونه شریک نشي او په دې برخه کې صادقانه مبارزه ونه کړي، د افغان حکومت مبارزه به مطلوبه نتیجه ورنه کړي. په افغانستان کې له تیرې یوې نیمې لسیزې راهیسې د نشې توکو پر وړاندې مبارزه کیږي او په دې برخه کې د نړۍ ځینې هیوادونه لکه امریکا او بریتانیا په میلیونونو ډالر لګوي، خو د شنونکو په باور نه یوازې دا چې دې مبارزې تر اوسه کومه مطلوبه نتیجه نه ده ورکړې، بلکې ورځ تر بلې د نشې موادو په تولید کې زیاتوالی راغلی دی. ښاغلی براون فیلډ بیا د مخدره موادو پر وړاندې د افغان ځواکونو هڅې بریالۍ بولي، خو د ستراتیژیو په پلي کولو کې د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې پر لا ډېرې همغږي ټینګار کوي.
ما افغان چارواکو ته دا وړاندیز وکړ چې دا ښه فرصت دی ترڅو کابل او واشنگټن له مخدره موادو سره د مبارزې په برخه کې ځینې ستراتیژۍ بیا وارزوي، څو د کوکنارو د اړولو په برخه کې ټینګه اراده رامنځته شي.
په ورته مهال د ولسی جرګې د مخدره موادو پر ضد د کمیسیون غړی شهزاده شاهد د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې له لوري د جلا جلا ستراتیژیو پلي کول په افغانستان کې د مخدره موادو پر ضد د روانې مبارزې د نیمګړتیا یو لامل بولي. ښاغلی شاهد ټینګار کوي چې اړتیا ده تر څو په افغانستان کې د مخدره موادو د تولید او نړۍ ته یې د قاچاقو د مخنیوي لپاره په ملي او نړیواله کچه موجود ستراتیژۍ سره همغږي شي.
کمنګ غواړو چې افغانستان د مخدراتو نه خلاص شي او جهانیانو ته هم قاچاغ په شکل باندې مخدرات نه رسیږي. یو دقیقه پالیسی د دې لپاره پکار ده او په هغه باندې صادقانه عمل درآمد پکار دی.
یو شمیر کارپوهان په دې باور دي چې په افغانستان کې د مخدره موادو پر ضد په مبارزه کې باید تیرې ناکامې تجربې تکرار نه شي. یو شنونکی خالد سادات وایي کچیر امریکا او نړیواله ټولنه غواړي چې په افغانستان کې د مخدره موادو د تولید او نړۍ ته یې د قاچاقو مخه ونیول شي، باید په ټولو برخو کې له افغان حکومت سره مشوره وشي او د مخدره موادو پر ضد په نوې ستراتیژۍ کې د افغان چارواکو نظرونو او وړاندیزونو ته ځای ورکړل شي.
ازادي راډیو له ونه تر وو ورځې پونه کې
د افغانستان د کرنې وزارت وایي چې په دې هیواد کې د زعفرانو کښت د 15 کلنې ستراتیژۍ پر بنسټ به روان کال د هیواد په 13 ولایتونو کې بزګرو ته د زعفرانو 1500 ټنه بزغلي ووېشي. د دې وزارت وایند لطف الله راشد د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی په پام کې لري چې د 15 کلنې ستراتیژۍ په پلي کولو سره د زعفرانو کښت او صادرات په کال کې 14 میټریک ټنو ته ورسوي. له بلې خوا یو شمېر سوداګر او بزګران که څه هم د دې کار هرکلی کوي، خو وایي چې دولت دومره ورتیانه لري چې په 13 ولایتونو کې د زعفرانو بزغلی وبشي. په دې اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې مسعوده نیازی وړاندې کوي.
د کرنې وزارت هڅه پیل کړې چې د زعفرانو کښت له 26 ولایتونو څخه 13 ولایتونو ته پورته کړي. د دې پلان پر بنسټ به دا وزارت د زعفرانو 1500 ټنه بزغلی د افغانستان په 13 ولایتونو کې بزګرو ته وویشي. خپلو 2000 کارکوونکو او بزګرانو ته به د زعفرانو د کښت په برخه کې روزنه ورکړي او د زعفرانو د پروسس او تولید 10 مرکزونه به جوړ کړي. د دې وزارت ویان لطف الله راشد د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د زعفرانو کښت هیڅکله هم د کوکنارو بدیل نشي کېدی، خو د دې په وینا د زعفرانو کښت دا ګټې لري چې یوې بیه لوړه ده او بل خطر نه لري.
د زعفرانو د تولید کچه په ټولو ولایتونو کې یو شان نه ده، خو زعفران کولی سي چې د کوکنارو ځای ونیسي، ځکه چې د افغانستان بزګران د بېوزلۍ د وجې کوکنار کري. زموږ د بدیل معیشت په پالیسي کې یوازې زعفران نه دي شامل، موږ په باغداري، مالداري او داسې نورو برخو کې هم بزګرانو ته خدمات وړاندې کوو.
د کرنې وزارت د څیړنو پر بنسټ تیر کال د زعفرانو په کښت کې په 25% زیاتوالی راغلی او د افغانستان زعفرانو د دریم ځل لپاره د نړۍ د غوره زعفرانو په نوم جایزه وګټله. د کرنې وزارت ویان وایي د 15 کلنې ستراتیژۍ پر بنسټ به د زعفرانو کښت له 3.5 ټنو څخه 14.5 ټنو ته لوړ شي. همدارس به بزګرانو ته د جوازونو د ویش لړۍ هم په روان کال کې پیل شي. خو د زعفرانو یو سوداګر او ځمکوال برکت الله رحمتي د کرنې وزارت لخوا د افغانستان 13 ولایتونو ته د زعفرانو د کښت پراخول غیر عملي بولي. دی وایي چې د زعفرانو د 1500 ټنو بزغلۍ ویشل یوازې هرات ولایت ته هم کفایت نه کوي.
زه په ټینګار سره وایم چې دا کار به نتیجه ورنکړي. دولت باید په کندهار کې د انارو د باغونو، په شمال کې د هندوانو او خټکیو او هرات کې د زعفرانو د ودې لپاره کار وکړي. د زعفرانو د صادراتو په برخه کې دولت لازم همکاري نه لري او په دې برخه کې اوس هم ستونزې شته.
د سوداګرۍ خونې د نړیوال اړیکو مسؤل ازرخ حافظي د زعفرانو کښت 15 کلنې ستراتیژۍ هرکلی کوي، خو اداري فساد د کورني تولیداتو د ودې پر وړاندې ستر خنډ بولي. د ښاغلي حافظي په باور د افغانستان په ګمرکونو کې پراخ فساد د دې لامل شوی چې د کورنیو تولیداتو بیې لوړې شي او له دې امله پانګوال نشي کولای چې د زراعتي تولیداتو په ډیرو برخو کې په نړیوالو بازارونو کې سیالي وکړي.
ټول ادارات د دولت د افغانستان کې فساد شتون لري. متاسفانه دا کاست اف پروډکشن یا قیمت تمام شو د جنس زیاتی او قیمت د هغه دونه لوړېږي چې رقابتي قدرت مون کمی او کارونه په چټکتیا سره نه تر سره کیږي.
د زعفرانو پلورونکو بشیر راشدی په تیرو کلونو کې د زعفرانو د کښت او تولید وده د پام وړ بولی. د په وینا په هیواد کې د دې بوټي کښت رواجیدلو سره هممهاله د افغانستان د تولیداتو او صادراتو کچه هر کال په سلو کې له 1500 څخه تر 2000 پورې لوړیږي. دی وایي چې د زعفرانو کښت د 5 کلنې ستراتیژۍ په پلي کولو سره به دغه کچه نوره هم لوړه شي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د پروان ولایت بزګران په داسې حال کې د خپلو زراعتي ستونزو حل غواړي چې د دې ولایت حکومتي چارواکي وایي د بزګرانو د ژوند د ښه کولو لپاره د 1 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت بېلابېلې پروژې عملي کړې دي. په دې اړه زموږ همکار احمد حنایش راپور چمتو کړی چې عبدالنافع همت یې وړاندې کوي.
د پروان ولایت ډېری بزګران په دې نظر دي چې د مخدره موادو سره د مبارزې وزارت لخوا د بدیل معیشت په نوم ځانګړې سوو پیسو دوی ته ګټه نه ده رسولې. د پروان ولایت بزګران په داسې حال کې دا شکایت کوي چې سمو د مخکې د دې ولایت مخدره موادو سره د مبارزې ریاست اعلان کړی و چې مرکزی حکومت ځکه 1 میلیون امریکایي ډالر دې ولایت ته په امتیازي توګه ځانګړې کړي چې په دې ولایت کې د کوکنارو کښت صفر سوی او دا پیسې به د زراعت په برخه کې ولګول سي. په دې اړه د پروان ولایت د مخدره موادو سره د مبارزې رئیس عبدالمجید رحیمي ازادي راډیو ته وویل په دې پیسو د بزګرانو لپاره بیلابیلې پروژې عملي کړي دي.
په مجموعی توګه تر 1 میلیون ډالر او زیاتې پیسې په بزګرانو پورې اړه لري چې په دې پیسو سره به واړه پروګرامونه لکه د بندونو او اوبو لګولو کانالونه جوړول، د مرغداری فارمونه جوړول، د کشمشخانو او سړو خونو جوړول او همداراز د باغوانان لپاره د انګورو د چیلو جوړول شامل دي، ځکه بزګران زیانمن شوي او دا د دوی لپاره بدیل او مرسته
ده.
خو د پروان ولایت ځینې بزګران بیا وایي چې په دې اړه نه له دوی سره مشوره سوې او نه په دې ولایت کې پروژې د دوی په خوښه عملي سوي دي.
موږ سره هیڅ مرسته نه ده شوې. موږ غنم کرو، جواری کرو، دولت موږ ته هیڅ ډول پاملرنه نه کوي. موږ ډېرې ستونزې لرو. موږ ته سړې خونې نه دي جوړې کړې. موږ ته هیڅ ډول اسانتیاوې نه دي برابر کړې. زمانم فهم ده د پروان یو بزګر یم. تر دې دمه د مخدره موادو سره د مبارزې وزارت له لوري له موږ سره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې. موږ ته هیڅ ډول کیمیاوي سره او اصلاح شوی تخمونه نه دی راکړل شوی.
خو په ورته وخت کې د پروان ولایت مخدره موادو سره د مبارزې مسؤلین وایي چې د کوکنارو د بدیل په توګه په سترو عامه منفعه انکشافي پروژو بوخت دي. ښاغلی رحیم وایي چې تر 100 میلیون زیات افغانۍ د سړو خونو، د اوبو بندونو او د تواته پروژې د قرارداد په حال کې دي چې بزګرانو ته به ډیره ګټه ورسیږي.
خو موضوعات کې د یقین
زه هغه موضوعات را دوم چې بزګران یې په اړه خبرې کوي. دا خبرې هیڅ اساس نه لري. دا محال په پروان ولایت کې د 100 میلیون افغانۍ بودیجه لرو. موږ هم د کرنې او هم له مخدره موادو سره د مبارزې وزارتونو ته خپل وړاندیزونه درلودل چې په پروان ولایت کې بزګرانو ته یو معیاري سړه خونه جوړه کړي. خو له بده مرغه چې دا وړاندیز رد شو، ځکه چې پر دې خونه باندې له 1 میلیون امریکایي ډالرو څخه زیات لګښت راته. خو موږ دا محال د بزګرانو
د پروان حکومتي چارواکي وایي چې د کوکنارو کښت په دې ولایت کې صفر سوی، خو بیا هم په دې ولایت کې د تیرو کلونو په پرتله په مخدره موادو باندې د روږدو کسانو شمیر ورځ په ورځ ډیریږي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
د خزینه ناروغي او ډاکټران په دې باور دي چې په نشې باندې د حامله خزو پر روغدي کولو سره د هغې جنین هم متحدېږي. د خزینه ناروغي او ډاکټر تورپیکي زازي له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل په مخدره موادو روغدي حامله خزه دي ترڅنګ چې خپل هم روغ صحت نه لري، هغه ماشومان هم د مخدره موادو معتاد او د ټولنې د وګو بار وي چې دنیا ته راوړي. زموږ همکار محمد ایاز ترنک په دې اړه له ډاکټر تورپیکي زازي سره مرکه کړې او په پیل کې ځینې پوښتلې چې د حمل پر مهال د مخدره موادو کارول پر امیندوارو مور او ماشوم څه اغېز لري.
یو وخت چې یو مور مواد
مخدر هر مواد چې استعمال کی رواني تکلیفونه ته پیدا شوی دی بل دوی جګرنه دوی ابراهیم باندې دوی په ګردو باندې دوی په ذهن باندې دا ټول بد اغیز لري زیات اثرات دا چې کم خونکیږي د هر مریضی مقابل کې دوی مقاومت نه لري
کده شي فرض کو شي و مور په اشتمنه کورنۍ کې دي تر څنګه چې اشتمنی لري نشه هم کوي خو بیا هم غذا هم اخلي په دغه صورت کې بیا د نشه اغیزی ماشوم باندې شي
وخت چې مور ماشوم په کې د ساتي نو ماشوم د مور ته تغذیه کوي نو خامخا ماشوم د پیدا کیږي نشه یې ماشوم پیدا کیږي نو دا چې نشه نو تر سیږي ماشوم دی وخت عکسلمل خي عکسلمل د خي چې ماشوم ته وجود کې ډیر درد راځي او ماشوم نارامي کوي نو پیدا مور چې ډاکټر په ډاکټر ګرځي چې زما ماشوم ولې جوړي
کله چې ماشوم پیدا شي دا یو معتاد ماشوم دنیا ته بیا هم د مور او د ماشوم ترمنځ یو اړیکه ستاسو چې هغه د مور شدید د ماشوم لپاره دا به د نور هم دوامدار معتاد ونه ساتي
کله چې مور دی وخت نشه پریدي بیا کوم مشکل نه لري کدی دوران کې بیا هم نشه کوي پردي ور کوي ماشوم ته بیا هم دې نقصان رسیږي
د ماشوم صحت ته دې نقصان څومره ده
ماشوم ډیر ضعیف پیدا کیږي ماشوم سوی تغذی شي زینی تکلیفونه ورته پیدا کیږي ماشوم ته نو یا لاس کوک وی یا متوجه وی یا پخې کاګا وی یا ژبه کلالت لري یا یو غوږ نه لري یا غوږ کوک دی یا خوله دې کې یو نه یو مشکل ورته پیدا کیږي دا ماشومان ارت ورکوي استیاچوي بل مور وخته وشکوا ته خبر ورته کې څه خبره پاسانی نه اوري او نه قبلوي مثلا همیشه وده دي همیشه ته به همیشه هیڅ بشتیا وی دی را دې وخت چې دوی باندې کوم مشکلات چې راځي مور تاسو مخ کې ویل چې هغه ایصالات وی لکه اشکریزیان وی لکه استفراقات وی نو دا ماشومان ته پیدا کیږي به د مور د ادعایان تاریخ نه دا کنټرولو مور ته موږ دې توجه ورکوو چې مور خشي نو خامخا توجه به خپل ماشوم ته کیږي کله چې مور تدوي شي نو هیڅ وخت توجه ماشوم ته نه وي
تاسو په نظر به دغه شی او ماشوم چې د معتاد مور څخه پیدا شوی دا دغه شی ماشوم به سره کم یو سالای وي
اغه کسان چې غټیږي ډیر لجوج وي ډیر غال مغال جنجال پیخوي یا کله خپل ځان کله وایي کله د بل چا باندې حمله کوي اعصاب ډیر ضعیف وي سبق ته ډیر وخت پورې مثلا چې موږ وایو چې تر اتم شپږم پورې دوی مخ کتلای شي یقینا مخ کتلای نشي جذبول نشي شل کله ورسته یو ماشوم که خرابي صحت د مور دی یو ورنشي استعمالم تمره غیز لري بعض ماشوم نه په شودو دوران کې او په ګیټ دوران کې باید په دوړو کې نشه مرونه کې
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو
که دیموکراسي نه وای د نجونو خوانځي به نه و پرانستل شوی
خلکو حکومت به نه وای
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړ دی
د ننګرهار ولایت اوسیدونکو اکمل په خوا موټرواني کوله خپل کورنۍ او څلور ماشومان ته به روزي ګټله خو د کورنۍ جنجالونو لکبلې نشې ته مخ کړه او رزنه ګټه ورستر بلې کم شوه دا چې نو موړې اوس په څه حال کې دی په دې کې سکه به وورو
ما شکل وادو که څلور بچو خاون شم نو ورور را سره جنگ وکړ کور کې زلاړم کاډان خسر کړه خسر رور مې دا دې شي تناستو پودر اسکل ما نه پیژاند ما ته ویل راشه یو څو دمونه وه غصه به دې سړه شي بدبختانه شپږرونه وي الحمدلله زه پکې بدبخته شوم شپږو کاله به کیږي چې زه دغسې بېلارې شوی یم دا دغسې ذلیله دی ژوند تباه کوي مور او پلار جدا کوي په خپله دا مرګ ځان ته راخلو مخکې مې ډریوري کوله دیاړي به مې کوله هر کار به مې کاو روغ صحتمن ومه جوړ ومه دغه بدبخته شي ته چې مې لاس واچاو نو ما نار څه پاتې شو کور رانه پاتې شو مزدوري ګاډی ګاډی به را سره و ما به ګاډي منځ کې څکل چې نشه به م کوله قرارې به ویده وو تر دولسو یوې پورې ټوله شپه به یخو نشه به م کوله غرق او تباه به وو نو مونځ اودس به رانه پاتې وو زه وایم چرته نشه یي او رانسې اوبو سین ته اچی وو نشه بدبخته شایده دا خو سلسله ده اول چرس وسکه بیا پسې سیګرټ وسکه بیا پسې همداسې راتیر شه پوډر وسکه پسې شیشه وسکه دغسې مرتابق لږ لږ سره خیږي اوس چرسو نشه کمزورې ده چې په پاسه پوډر وسکې عادي زیات نشه کوي وروسته په همدغه شیشه او پوډر زینه باندې ودرېدو دغم سکل او دا مور او پلار نه لري شیشه بوټه نه لري شیشه خلق لیونی کوي ټوله شپه به خوب نه درځي کله به مې چې نشه وکړه نو مور به راته ویل چې اوده شه بچیا هیڅ خبره نشته مه ډارېږه دا انډیوال دوست یار دغسې بې سوره کوي بدې لارې ته دې اړې چې راځه نشه کوونه نو چې نن به دې وکړه سبا به بیا ورته ورکړي چې نشه مې نه کوله 1500 به مې کور کې ورکولې چې بیا به مې نشه کوله 200 به مې ورکولې 300 به دېخوا مصرف کېدي کور کې به جنجال کاو مور او پلار چې څنګه کامې ورکوي مور کوه 1500 ورکوه تا خو مخکې 1500 ورکولې مور به پیدا چې نشه یې کړې ده نو زه خفه یم په ژوند کې مور او پلار لا خلاندې جنت ته مور به راته ویل مه کوه نشه زه په دغه بدبختۍ راغلم اوس مې زړه پسې خوږېږي نشه ښه شی نه ده
ازادي راډیو ته په دیش میر خپل پیغامونه راولېږي 00002343 او یا هم 00422112 یاو یاو پینځه
او روسي مطلب دا چې غفار سکال په خپل ځمکه کې کوک نار کړل یو ډیر خوشاله دی چې لدې لارې به ډیر ښه پیسې تر لاسه کړي خو په دې وخت کې د هغه کوچنی زوی اجمل په ډیره ورختای کور ته راځي او د کوک نارو په اړه یو بد خبر راوړي دا چې دا بد خبر به څه وي دا به په یو ډراما کې وورو چې عبدالنافع همت چمتو کړی دا
خزی و خزی
سوایا چه خبره ده
زهره می در بانده کبیر زوی در آقای
خدای شکر دی
سلام علیکم موری
و علیکم زوی جانه دل تراس نشدی را تا اخ صدقه جزم شکر چرا آقای
خیرسی موری
تا در آقا وقت در پلار سر دی مجلس کوا زبا چای در تا جولی کم
سما در موری خیرسی
کبیر زوی کی ندقا توشا کبانی را بالخ تا تکیو که
خیرسی پلارا تم کی ندلتا
خوشو بچه چه پا خیر راغلی دری میاشت مسافری دی را باندی دری کال شوا دیر مو یادی دلی
زمام یادی دلی بابا خو امتیانونه و سنگا میکردی و امتیانونه چه تیر شو داگه دی زم راغلم بابا دل اصونه دی ولی پا خطو که کردی
زمکمی و بکول زویا ام دا اوس راغلم
خخا نو سشه دی کرلی دی
باز زویا غمی مکوا سرو نوتونه میکردی دی نوتونه
نوتونه پوی نشون بابا
مطلب می داده چی تاریاک می کرلی دی
یو بلشه با دی کرلی و بابا
بلشه کل دوره پیسی گتی
ولی نگتی بابا پروس اکال چی انوار کاکا تاریاک کرلی و او منگم غنم دا انوار کاکا تاریاک پولیسو مات کرل خوزمگ چیسم نو نو دا کال غلا خو مدرلوده
دا پروس اکال خبر پریده سا کال حکومت دوم را زور نلری چیز مگ تاریاک را مات کی
پکر نکم چی مگ دی دی تاریاک و گتی وخرو
ولی بچیه
و چې زه کور ته راتلم نو پولیس مې ولیدل چې څو ټکټر ورسره وو او د کلی په بار سر کې کوکنار ماتول
دادې زویا چای مې راوړې قربان دې سم څنګه مې یادېدلې شکر دې چې راغلې
مورې زما هم ډېره یادېدلې خو په امتحانونو کې بوخت وم
بابا بابا
اجمال زویا څه خبره ده چې داسې وارخطایې
بابا پولیس راغلل زمو کوکنار ماتوي
څه شي زمو کوکنار ماتوي
هو تو ټیکټرونه ورسره دي
څه شي ته ودرېګه چې زه ورشم
بابا څه کوي نو کومه سره معلومه وي تاریخ خواسم لاړل خدای مکه چې وستا باندې نکی
د دوی پلار مې هم نشي باندې کولای
و سره خدای ته وګوره بورځه بیا ځان پولیس سره په جنجال کې ما اچو
بابا خدای ته وګوره ما ورځه دا ټوکی نه دی حکومت دی حکومت خپل دلیل لري وای د کوکنارو کخ غیر قانوني دی او تم غیر قانوني کار کړی
نه زه ورځم و به ګورم چې دوی څنګه زما کوکنار ماته وي
بابا خدای ته وګوره مه ورځه
وا سړی خدای ته وګوره مه ورځه
قماندان صاحب په ټول کلی کې مو اول زما کوکنار مات کړل ها
کاکا یوازې ستانه د ټول کلی کوکنار مو مات کړل ته شاوخوا وګوره د کوکنار کوم ولاړ بوټی وینې
نو حکومت خو بل خیر را ونه رسید بس دغه یو کار یې په وس پوره دی ها
دا هم مهم کار دی ستاسو د کوکنارو له لاسه په لکونو ځوانان په تاریاکو او پوډر اخته سوي دي
موږ خو به نوي اخته کړي موږ خو یو څو غرانه ګټو
ته خپلې پیسې ګټې د نورو خلکو اولادونو په کیسه کې هم نه یې ها
خیر دا وار خو مو کوکنار را مات کړل بل ځل به زه در سره ګورم
بل ځل څه کوې ها
تاسو دښمنانو ته ورځم او ورته وایم چې د کوکنارو په شاوخوا کې ماینونه خښ کړي بیا به مو وګورم چې تاسې څنګه زموږ کلي ته راځئ
تر اوسه مې ستا ډېر خاطر کوه خو ته بیخي له حده تیر شولې همدې غیر قانوني کښ کړی او هم موږ ته ماینونه ږدې هلکانو دی ونیسئ موټر ته پورته کوي کشې کوي
قدر مون اوریدونکو زمونږ د دې ونی د زهرو کاروان په خبرونه کې راټول شوی مطالب همدلته پای ته رسیدل تر بیا مو الله ملشه
چی خواهد شد و چی؟ یا کیا؟ کیا یار انتخاب میکنن؟
وی تکلیف دامدن کل تنظیمای زور از جبیش
به حضور در گوانده حوات پاکستان و گوره چه مدام؟
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید با طرز فکر جدید
ده ازاده ای پتپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د مازدیګر تر څلورو بجو له ازادي رادیو